شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې امریکا او طالبان نن په قطر کې د سولې تاریخي موافقه لاسلیک کوي. د دې موافقې لاسلیک ته له کلونو راهیسې افغانان په تمه وو. له دوحې درته تازه حال درکو او دغه راز په کابل کې هم له وروستیو تحولاتو تاسو خبروو. د دغې موافقې په اړه مو د افغانانو له خوښیو هم راپورونه جوړ کړي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندې وړاندې کوي.
طالبان ویلی یو دیرش کسیز پلاوی نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عموم منشي ین ستولتربرګ نن کابل ته ورسیږي او د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایروس اخته شوي. طالبان ویلی د دوی یو دیرش کسیز حیات نن قطر ته رسیدلی څو له امریکایي چارواکو سره تړون لاسلیک کړي. رویټرز خبري اژانس دا خبره د طالبانو له قوله کړې. خدای نه دی ویلي چې دا پلاوی له کومه ځایه قطر ته رسیدلی. عموما طالب مشران د پاکستان په کوټه او پېښور ښارونو کې میشتي. په دوحه کې لا د مخه د طالبانو سیاسي دفتر د څو کلونو راهیسې فعالیت کوي او هلته یو شمیر استازي لري. په تیر یو کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دوحه کې له طالب استازو سره د افغانستان د جګړې د ختمېدو پر لارو چارو څو دورې خبرې کړې. د همدې خبرو په نتیجه کې تمه ده نن د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په حضور کې له طالبانو سره د سولې هغه موافقه لاسلیک شي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وتلو او له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو مخامخ کتنې ته زمینه برابرېږي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د سولې له دې فرصته د ګټه واخلي. اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لار ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 10,000 څخه 8,000 او 600 ته راکموي. ټاکل شوی ده د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي مشر ین ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي. افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي. تازه رپورټونه وایي چې دا دواړه چارواکي رسیدلی دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په دې اړه به په ار کې نن غرمه غونډه وشي. د ناټو عمومي مشر ین ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان امنیتي کونو سره د ناټو په ملاتړ ټینګار وکړ.
We will support the Afghan security forces with training with
دوی موږ د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تمویل سره د دغو ځواکونو ملاتړ کوو ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅکله بریالي نشي. دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتینی جوړجاړی وکړي. دا پاکستان په سند ایالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. د کراچۍ د ریل مسؤل طارق کلاچی پرون وویل چې دا پیښه د روهاري په سیمه کې چې د کراچۍ په شمال کې 470 کیلومتره لرې پرته ده شوې ده. د اورګاډي د مسؤل څرګنده کړه چې په پیښه کې لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شوي. هم دې ځینې ټپیان په بد وضعیت کې دي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. د پیښې ټول قربانیان هغه سپرلی دي چې په سرویس کې سپاره وو. ریل له کراچۍ لاهور ته روان و. په پاکستان کې د تیرو څو لسیزو په ترڅ کې اداري فساد سم مدیریت او پر ریلونو نه پانګونه د دغه هیواد د اورګاډي سیستم له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د ایران د پارلمان څلور غړي په کرونا وایروس اخته شوي دي. د پارلمان غړي محمد علي وکیلی پرون په ټویټر کې د دې څلور تنو د اخته کېدو خبر ورکړ. د دې وکیلانو نومونه نه دي اخیستل شوي. په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله په ګڼو جماعتونو کې د جمعې لمونځونه ونه شول. په دې هیواد کې د ښځو او کورنیو په چارو کې د ولسمشر د مرستیالې معصومې ابتکار په ګډون یو شمېر چارواکي هم په دې وایروس اخته دي. ایراني چارواکو رسمن تایید کړي چې تر اوسه 34 تنه په دغه هیواد کې د کرونا وایروس وژلي او درې سواته یا تنه نور په دې وایروس اخته دي. بي بي سي فارسي څنګه په یو ریپورت کې څرګنده کړي چې لږ تر لږه 211 تنه په ایران کې د پنځ شنبه تر شپې د کرونا وایروس لامل مړ شوي دي، خو د ایران د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړی دی. او دا چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مسلمان دینی مشر له ترهګرۍ سره د تړاو په تور په لس کلونو بند محکوم شو. د جمعه دا پوخانه امام سمیر شهاده نومیږي. قاضي وویل چې شهاده له خپل ورور او د هغه له میرمنې سره مرسته کړې وه چې سوریې ته له یوې ترهګرې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره ولاړ شي. دا تورستي ډله جبهات فتح الشام یاده شوي. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې یې دغې ډلې ته لیکلې. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ړنګ کړي او هلته اسلامي خلافت رامنځته کړي. د پراګ همدې محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په ترهګرۍ تورن وپېژندل. یو په 1100 او بل په 6 کلونو بند محکوم شول. شهاده دا تورونه نه دی رد کړي، خو ویل چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. د استیناف محکمې ته مراجعه کولای شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغه فعالیتونو په خاطر له دغه څخه ځان لری کړی دی. دا خبرونه
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا او طالبان نن په قطر کې لنګدې دوه کلنو خبرو وروسته د سولې موافقه لاسلیک کوي. په دې اړه درته وروستي جزئیات وړاندې کوو. عام خلک د تاریخي موافقې ته چې ورسره تاریخوالي هم کم شوی ډیر خوښ دي.
خوشمیان مو زلمیان مو پخو مر یعنی ټول په یو لوی خوشاله باندې سر راټول دي.
له هر جات خوشاله است چې د سفر روانه ده چې باندې به موږ د جنگونو او د بدوازونو په امن کې وو.
پدې اړه درته له بیلابیل ولایتونو راپورونه لرو. د چارو کارپوهان بیا وایي پاکستان هم د موافقه کې مهم رول لوبولی.
دا ټول د پاکستان نظر او مرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي.
د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورونا وایروس د خپرېدو کچا تر ټولو ګواښونکي حالت کې ده. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی او تودې موضوع ته. ټاکل شوې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه نن لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دوه کلونو راهیسې د دواړو لوریو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هسکو سره هم مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شېبې رانږدې شوې. همکار مو احمد تکل له دوحې نه په مستقیم تماس کې راسره دی. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. اوریدونکو ته ووایي چې وروستي جزئیات څه دي؟ پلاوی خو په ظاهره رسیدلی د دواړو لوریو.
همداسې به چې زه تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فقط همدا دوه درې دقیقې مخکې د موافقې د لاسلیک کولو هغه ځای ته راغی. نور پلاوی هم را رسېدو دي، څوک لاره کې دي او څوک لا دمخه را رسېدلي. خو د طالبانو هغه مهم او اصلي چارواکي چې په پام کې ده دا تړون به لاسلیک کوي تر اوسه نه دي راغلي.
بله، تکل صاحب څه ویل کېږي؟ د تړون اجنډا یا منځپانګې تر اوسه نه ده لیک شوې یا له خبریالانو سره نه ده شریک شوې چې څه مسایل پکې راغلي؟
د مراسمو اجنډا معلومه شوې ده. نن د قطر
بله تکل صاحب فکر کوم اړیکې ستونزې لري په دوحه کې. حتما هلته بیلابیل لوړ پوړي چارواکي تللي جمرونه دي، نو مخابرات ستونزې لري، خو بیا همکار مو اشاره کوي چې بیا هڅه کوي چې تکل سب سره اړیکه ټینګه کړو، ورځو کابل ته. کابل کې هم افغانان په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه کابل کې خوشاله دي موافقې ته مخکې چې کابل ته ورسو. همکار مو اشاره کوي چې تکل سب بیا رخ شوی. تکل سب مهرباني وکړئ د غونډې د اجنډا په اړه کوی.
د غونډې اجنډا معلومه شوې ده، که څه هم د خبرو اترو جزئیات او د موافقې جزئیات تر اوسه پورې هم له هغو عمومي مطالبو نه جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم شوي. د نن په پام کې ده چې د ماسپښین په 3:45 په سیمه ییز وخت د دوحې په وخت باندې دا موافقه د دواړو خواوو له لوري لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او همداراز د پاکستان او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. برسیره پر دې د څه باندې 500 هیوادونو ډیپلوماتیک استازي به هم د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي.
څرګنده شوی چې افغانستان یا د افغان دولت له استازي څوک ورغلي د سولې شورا کوم کسان ست په دې نننۍ غونډه کې؟
تر اوسه پورې مراسم وروسته پیلېږي، خو تر اوسه پورې چې زه دلته یم شیبه مخکې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، یوازې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ساحې ته راغی، چا سره خبرې ونه کړې او یوازې هغه خپل هستوګنځي خواته ولاړ. د افغانستان د دولتي پلاوي د ګډون په اړه تر اوسه پورې مسله متخکاری چې لنجمنه ده، په دې خاطر چې طالبان وایي چې لدې پلاوی سره دوی نه ګوي، او حتی په ځینو غیر رسمي خبرو کې دا هم ویل شوی دی چې طالبانو ګواښ کړی چې که هر څوک د اجنډا پر خلاف یعنی له اجنډا نه وتلي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي نو دوی به ورسره مخالفت وکړي. تر اوسه پورې دومره جزئیات شته.
ډېره مننه تکل سب، سلامات او صحت من به ورسلتا سره اړیکه نیسو. کور ودا ورځو کابل ته. له کابل نه مو همکار اجمل تورمان په سټډیو کې را سره دی. د کابل تورمان سیب خبرونه ته خراغ لاست ویل کیږي چې د ناتو عمومي منشي او د غرض د امریکا د دفاع وزیر هم کابل ته در رسیدلی. څه دی حالت او روسي سیاسي تحولات څه دي په داسې مهم او راز د دوی درتک په څه معنا؟
بله مننه لودین سیب، لکه څنګه چې مخکې زموږ همکار احمد تکال له دوی نه راپور درلود او ویل چې نن به په دوحا کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمن د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، نو په همدې هدف د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي دوی نن کابل ته سفر کوي. تر اوسه پرې چې دوی را رسیدلي کنه دي را رسیدلي چارواکو او نه هم د امریکا سفارت د ازادۍ راډیو د دې اړیکې ته ځواب نه دی ویلی چې دوی را رسیدلی کنه دي را رسیدلی. په هر حال هغه بلندیک چې رسنیو ته استول شوی دی په هغه کې ویل شوی چې یو بجه به د ولسمشر غنی د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر او د ناتو د سرمنشي ترمنځ دغه ناسته جوړیږي او دوی به وګړې اعلامیه هم خپروي او په دغه ګړې اعلامیه کې به ناتو او امریکا د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ سرګندوي، د افغانستان خپل ژمنې به ورسره کوي. خو زه فکر کوم چې خی د کابل غونډه او د دغه خبری غونډه چې د چارواکي پکې خبرې کوي د دوهې د کې د اوکلډیک تر لاسلیک وروسته وشي چې دقیق ټایم نه دی معلوم، کېدای شي چې مازدیګر مهال ولې رسنۍ ورته یوه بجه غوښتل شوی دی. بله لودین صاحب
مننه. تورمان صاحب عموم کې کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښکاري چې افغانان ډیر دی ورځې ته پتا مو د باندې په ظاهر چې تاسو دفتر ته راتللی ښار ګڼه ګونه و، د خلکو خوشحالۍ احساسېدلې او کنه د تیرو څو ورځو په څیر آرامي و؟
بله لودین صاحب، تاسو په ازادي راډیو په همدې خبرونه کې او په نورو خبرونو کې به اوریدونکو هم واوري چې له کابل خاریانو سره په دې اړه خبرې شوې دي، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې شوې دي. دوی خوشاله دي او د یو تلپاتې سولې هیله لري او غواړي چې دغه د ورکم موده چې دا وغځول شي او په اوربان باندې واوري. نو په پلازمینه کابل ولایتونو کې ټولو له دغه اوکلیک څخه ملاتړ کړی دی او په دې هیله هیله دي چې د بین الافغانی خبرې هم وشي او یو دایمي او تلپاتې غربان ته لاره هواره کړي. بلې لوزین صاحب
کور ودان ډیره مننه. همکار مو اجمل تورمان ول کابل نه هم دې کابل سټوډیو کې موبل همکار رحمت الله افغان را سره د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا او طالبان هوکړه باید په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د بشر حقونو عمده لاسته راوړنې خوندي شي. افغان صاحب دا موضوع تعقیب کړی او د کابل په سټوډیو کې را سره دی. افغان صاحب د بخښنې نړیوال سازمان نور غوښتنې څه دي؟
بله لودین صاحب، د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکو هوکړې ته په اشاره سره وایي افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې چې باید خوندي وساتل سي او مخه ډب نسی. د جنوبي اسیا په شارو کې د یاد سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل مرستیال عمر وړایي چې د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ولیدل چې ماشومانو ته د زده کړې، ښځو کار کولو او همداشان خبریالانو او بشري حقونو مدافعین باید خپلو کارونو ته آزاد پرېښودل سي. وړاندې لمه کې راغلي د سولې هر ډول تړون باید د قربانیانو غږ له پامه ونه غورځوي، په عدالت حق سترګې پټې نه کړي او د مذهبي لږکیو حقونه هم تضمین کړي. بلخو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې که څه هم د سولې هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکراتو او هوکړه کې د بشري اساسي حقونو په خوندیتوب په ټینګار کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ولس هر ډول بشري اساسي حقونه د افغانستان په اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو کې خوندي سوي دي او ساتنه یې لازمي ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لور څخه غوښتنه دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی پروسو کې صحیح کول دا د تلپاتې او عادلانه سولې لپاره زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو نولسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلې، په مرسته یې نږدې 9 میلیونه ماشومان ښوونځي ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار کولو اجازه لري او همداشان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې دا د بشري حقونو اساسي حق دی. یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي ویره شته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغان میرمن د افغان میرمنو وضعیت پخواني حالات وګرځي، یعنی چې هغه وخت زده کړې نه وي هم د کار کولو اجازه نه درلوده. ښځینه فعال صفیه صدیقی وایي افغان حکومت مکلفیت لري چې د سولې په هر ډول هوکړه کې د ښځو په حقونو معامله ونه کړي. دا مهال افغانستان د بشر د بیان بشپړ ازادي لري چې په سیمه کې ساری نشته، خو د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې د سولې په مذاکراتو کې د بیان د ازادي په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر
مونږ غوښتنه د بین المللي هیوادونه او همدارنګه مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي، مونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه صدا په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي، صدا حقونه او همدارنګه دا ارزښتونه وساتل سي او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې د دغو غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د افغانستان جمهور ریاست په وار وار ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو 19 کلونو له راسته راوړنو باندې معامله ونیسي او خوندي به وساتل سي. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر اخون ترمنز هوکړه لاسلیک سي، خو د دې هوکړې جزئیات تر اوسه پورې نه دي پټاګه سوي. بلې لودین صاحب
ډېره مننه. افغان صاحب سلامت اوسئ. لکه څنګه چې افغان صاحب وویل، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د سولې په موافقه لیک کې باید د افغانستان د تیرو 18 یا 19 کلونو یا په ټوله کې د نږدې 2 لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي. که څه هم افغان حکومت اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، پخوا افغان حکومت ویلي چې د افغانستان عمده لاسته راوړنې لکه د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه دا ورته سری کرښې دي او دا به په هر ډول موافقه کې معامله کوي، نه یعنی له لاسه به نه ورکوي. کابل کې مو بل همکار اکرام الله اکرام را سره دی. غواړي چې د افغانستان د دفاع وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه راپور راکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی چمتو دي یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په هر حالت کې له افغانستانه دفاع وکړي. دوی وایي چې خبداوي چې د تاوتریخوالي د کمښت موده وغځیږي او دایمي اوربند ته لار هوار شي. خو د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي چې که احیانا جګړه بیا پیلېږي نو افغان ځواکونه ورته چمتو دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی دې ته لیواله دي چې د طالبانو لخوا او د نورو وسلوالو لخوا د اوربند دایمي اوربند وشي او د تاوتریخوالي د کمښت کچه همداسې دوام ولري. خو دوی ویلي که احیانا بیا هم جګړه پیلېږي نو افغان او دفاعي او امنیتي ځواکونه چمتو دي چې له هېواده دفاع وکړي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی په کابل سټوډیو کې. راسره د اکرام صاحب مهرباني وروستو جزئیات څه دي؟ اسدالله خالد نور څه ویلي؟
ډیره مننه لودین صاحب. تیره شپه 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پای ته ورسېده، خو له زیاتو خلکو سره پوښتنه دا ده چې د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي او که د جګړې دواړه لوري دوباره پر یو بل مرګونې حملې کوي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته هم د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي، ځکه د سرچینې په وینا د دواړو لوریو د هوکړې یوه ماده دا ده چې تر لاسلیک وروسته به په جګړه او تاوتریخوالي خوالی کی د پام وړ کمواله راځي. د امریکا دفاع د افغانستان دفاع وزیر هم وایي فکر نه کوي چې وسلوال طالبان د دوباره تاوتریخوالي پایل کړي، خو اسد الله خالد وایي دا پر طالبانو پورې اړه لري. خغلی خالد نن د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي کمواله دایمي اوربند ته زمينه برابروي.
افته کاهش خشونت
دی وایي د تاوتریخوالي ونۍ یوه بیلګه نه وه، بلکې د دوام لپاره پایل وه، او دا هم یو له شرایطو نه دي، او دا د تاوتریخوالي د کمښت ونۍ بالاخره په دایمي اوربند بدله شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن له غرمې وروسته د قطر په مرکز دوحه کې لاسلیک کېږي. دغه شان به په کابل کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د دوامدار همکارۍ په اړه هم یوه ګډه اعلامیه لاسلیک شي. د تاوتریخوالي د کموالي ونۍ د رواني فبروري میاشتې په 22مه پیل شوه چې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد په وینا په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري لوی او وړې حملې ترسره شوې، خو افغان سرتېرو دفاع وکړه. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دې ونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، اورزګان او دغه شان هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نخښه کړی دي. پلازمینه کابل هم د کپ په ومه او اتمه نیټه د 214 شهیدو چې په پایله کې یو تن وژل شو، 19 نور اټپیان شول. د دې 14 مسولیت چا ونه مانه. که څه هم په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمیدو د ونۍ پر مهال 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 تن نور ټپیان شوي. په دې حال کې د وسلوالو طالبان ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم د تاوتریخوالي ونۍ 13 په پای ته رسیدلې، خو له امریکا سره د سولې د کیدونکې هوکړې چې لامل افغانان زیات خوښ دي، طالبان به هم نن هیڅ حمله ونه کړي. د تاوتریخوالي د دوام په اړه نوموړي وویل چې په دې اړه به نور معلومات د نن ورځې په کیدونکې هوکړه کې په ډاګه شي چې آیا دا حالت دوام پیدا کوي او که نه، یعنی هدف دا چې د تاوتریخوالي ونۍ به دوام پیدا کړي او که څنګه. بله لودین صاحب،
ډیره مننه اکرام صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو هم اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلی چې د تاوتریخوالي یو اونۍ یو بیلګه او د هیله څرګنده کړي چې دا به په دایمي اوربند بدلیږي. د دغه کار په طالبانو پورې اړوند بللی. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې د تاوتریخوالي کومه اونۍ چې وه دا به غځیږي تر څه مودې پورې، او بیا به وروسته د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هوارېږي. شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري به له افغانستانه 3 میاشتو کې وځي، او بیا که وضعیت همداسې کې وي نو دایمي اوربند ته به لار هواریږي. یعنی راپور نه دا وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې له مخې داسې ښکاري چې بیرته به په افغانستان کې ژر جګړه نه پیلېږي. د تاوتریخوالي د کمښت وضعیت به همداسې دوام ولري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې بعد د نورو هیوادونو د استازو ترڅنګ د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ګډون کوي. پاکستانی رسنۍ ویلي چې د دې موافقې محتوا له پاکستانی چارواکو سره مخکې له مخکې نه ده شریکه شوې. د امریکا او طالبانو د مذاکراتو پر مهال امریکایي چارواکو څو ځلې له پاکستاني چارواکو سره ولیدل. دا چې د دې موافقې په محتوا کې به د پاکستان ګټو ته څومره پام شوی وي. ملالۍ بشیر د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تقي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې څومره احتمال شته چې د دې موافقې محتوا مخکې له مخکې له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې وي.
د پاکستان کم پراکسیز دی طالبان غوخو تل راغلی پاکستان ندی لیدل کتل پاکستانی چارواکو سره کړه بشمول خغلی شاه محمود قریشی سره تاسو به یاد وي شپږ میاشتې سلو میاشتې کیږي چې غیتلی د پاکستانی استخباراتو مشر ډایرکټر سره جنرال فیض او شاه محمود قریشی سره په یو ځای ملاقات شوی د طالبانو استازي. نو دا خو ممکنه نه ده چې هغې کمې خبرې اترې امریکا سره کړي دي هغه پاکستان ته به دغه وینا نه کړې. بیا دغسې پاکستان ملا برادر ته اجازه هم ورکړې ده هغه بغیر د پاسپورټ نه تللی دی قطر کې ګرځي.
پاکستان به په دې موافقه کې خپل څومره اغېز کارولی وي، یعنی کومو ګټو ته به یې پام کړی وي؟
دا موافقه دا خو ټول د پاکستان نظر عمرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړی و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولي شو هغه د مذاکراتو میز ته راشي. نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې داسې نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولیکي او دا نه چې هغه اخبار کې دا وایي چې زه ترګری پرېدم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي. نو د پاکستان خو دغه غوښتنه وی چې دغه خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي، بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي، د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي. نو دا خو د پاکستان لویه ګټه ده.
ترامپ په هندوستان کې پر پاکستان باندې هغومره انتقاد ونه کړ لکه څومره چې فکر کېده چې دی به پر پاکستان باندې د توریزم په اړه یو څه انتقادونه وکړي. آیا د دې لامل همدا د سولې توافق کېدای شي؟
ترامپ خپل سیاسي مقاصد ته ګوري. دا کال چې د امریکا کې د ټول ټاکنو کال دی، هغه کې دا یو پروګرام لري چې دا وایي چې افغانستان جګړه ما ختمه کړو، شل کالو جګړه روانه ده ما ختمه کړو. نو د دې دا نظر دی که تاسو پام وي لږ وخت مخکې هم دا خبره کېده چې دا معاهده به لاسلیک شي او په کیمپ ډیوډ کې به لاسلیک شي. نو ترامپ ته چا دا ویلي دي چې که تا دا کار وکړو نو تا ته به نوبل انعام ملو شي، داسې داسې جایزه به درته ملو شي چې د امریکایي هغه رئیس جمهور په لیست کې ستا نوم به شامل شي چې ښاغلی کارټر او اوباما غوندو کې خلک وو. د زلمی صاحب خلیلزاد هم دغه تاریخ دی چې کم وخت ښاغلی ریګن ته خبرې کولې نو یونس خالص یې راغوستی وو په واشنگټن کې کېنولی وو. هغه وخت کې مونږ وایي چې کومه جګړه امریکا پیل کړې ده د مجاهدینو په شا باندې دا افغانستان لپاره نقصان دی، زیان دی. هغه خبر وشوه اوس مونږ دا وایو چې دای کم امن پیل کړي ده سبا له دام افغانستان لپاره زیانمن دی. خو دې یو چې مونږ غلط یو زمونږ تشخیص زمونږ تجزیه او تحلیل غلط دی.
د سیاسي چارو کتونکي وو چې ویلې اټکل کېږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې متن مخکې له پاکستانی چارواکو سره شریک شوی وي، خو خپل پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې هیڅ ډول موافقه یا د موافقې منځپانګه له دوی سره نه ده شریکه شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو مختتر ډیره د قطر کې د جوړو شو یا جوړیدونکو مراسمو په اړه ایسې مسنه کړی دی. د جعفری په نوم یو اوریدونکو لیکلی چې د قطر له تړون سره یو نوی بدلون ته پتام دی. بدلون هم دا ده چې د په ټکو اوربان ته لار هوار شي. شریف الله میوندی لیکلي وایي موږ له طالبانو څخه هیله کوو چې اوربان وکړي. بل اوریدونکي چې نوم یې نشته لیکلي چې د سولې په اړه یا د سولې موافقې په اړه غونډې ته باید افغان پلاوی هم ورغلی وای. دوی ویلي نه پوهېږي چې د پردې تر شا څه معامله کېږي. د ویلی چې افغان پلاوی د خبرو کې حاضر وای نو دوی بډاډه وای چې د افغانستان په غیاب کې کومه معامله نه کیږي. شاکر د کندهار پانتون لیکلی چې موږ دلته په لیلیا کې ژوند کوو او پنځه میاشتې کېږي چې بدلې آشنا درا کول شوی. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی چې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک ته انتظار یو او د لاسلیک شیبې شمیري.